صدیق صاحب، قدرمن اوریدونکو، تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ښه راغلاست. د خپرونه بیا هم د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کیږي. د دې خپرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو لنډه خبري برخه لرو. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې له افغان چارواکو سره په لیدو کتو کې د سولې له بهیر او اوربند څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړی. د موضوعات ټول وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو د سر ټکی، د ننګرهار چارواکي وایي د امریکایي بی پیلوټه الوتکې په یو بمبارۍ کې تیره شپه شپږ تنه د داعش ډلې وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې ده چې په غزنی ولایت کې به راتلونکي انتخابات په حوزوي سیستم کېږي. او روسیه او ځینو نورو هیوادونو د ترکیې په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا ستایلې، خو لویدیځو هیوادونو په دې اړه شک څرګند کړی. بشپړ خبرونه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر پرون افغانستان ته د یو ورځنی سفر په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د هڅو او اوربند ملاتړ وکړ. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې بوریس جانسن له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې د سولې د بهیر په ګډون پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړې.
در رابطه با موضوع آتش بس، موضوع صلح، مبارزه با تروریسم و تداوم همکاری ها و حمایت بریتانیا از حکومت افغانستان، بیشتر روی موضوعات بحث و تبادل نظر شد.
د برتانیا د حکومت په یوه اعلامیه کې د ښاغلي جانسن له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي برتانیا د ناټو او امریکا پر هغه وړاندیز غور کوي چې دا هیواد د غوث ملاتړ د ماموریت سره د مرستو زیاتولو ته هڅوي. اعلامیه د ښاغلي جانسن له قوله زیاتوي چې وایي هیواد به ډیر ژر په دې اړه پریکړه وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون پریکړه وکړه چې په غزنی ولایت کې به راتلونکي انتخابات په حوزوي سیستم ترسره کوي. د دې کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل غزنی به درې انتخاباتي حوزې ولري، او زیاته یې کړه چې کمیسیون دا پریکړه پرون ناوخته وکړه څو د غزنی خلک قومي انډول ته په پام سره په ډاډه زړه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخیستلی شي. د غزنی خلکو له څه باندې یوې میاشتې راهیسې د تحسن خیمې درولې وې، او غوښتنه یې کوله چې د قومي انډول د ساتلو لپاره دی انتخابات په دې ولایت کې حوزوي شي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په بمبارۍ کې تیره شپه د داعش ډلې شپږ تنه وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه بمباري په هسکه مینه ولسوالۍ کې شوې ده.
په هسکه مینه ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د پیلوټ الوتکې هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د دې بریدونو په ترڅ کې شپږ داعش وسلوال وژل شوي دي. دا بریدونه د داعش په مرکزونو ترسره شوي دي.
د ننګرهار چارواکو دوه ورځې مخکې ویلي وو په هغو عملیاتو کې چې له نږدې دو میاشتو راهیسې په هسکه مینه کې پیل شوي دي د داعش ډلې شاوخوا 200 وسلوال وژل شوي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د ترکیې په انتخاباتو کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان بریا روسیې او ځینو نورو هیوادونو ستایلې ده، خو لویدیځو هیوادو په دې اړه شک څرګند کړی. اروپایي ټولنې د امریکا متحده ایالاتو او ځینو نورو لویدیځو هیوادونو پرون له ترکیې وغوښتل چې دیموکراسي پیاوړې کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان OSCE وویل چې د ترکیې په انتخاباتو کې د ټولو کاندیدانو لپاره د کمپاین انډول شرایط نه برابر شوي. په ترکیه کې د سازمان د څارنې د لنډمهالي ماموریت مشر اگناسیو سانچز امر وویل د ترکیې د خلکو پر بنیادي ازادیو محدودیتونو د دې انتخاباتو پر نتایجو اغیز کړی. د ترکیې د انتخاباتو د ملي کمیټې مشر سادی گووین پرون په انقره کې د ولسمشر او پارلمان لپاره په انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان بریا اعلان کړه، او ویل اردوغان په سلو کې له 500 د زیاتو رایو په ګټلو سره خپل مهم سیال په لومړي پړاو کې مات کړ، او له دې سره د دوهم پړاو احتمال له منځه ولاړ. همدارس د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند او ملت پال متحد په پارلماني انتخاباتو کې دومره رای ګټلې دي چې کولای شي حکومت جوړ کړي. اروپایي ټولنې پرون له سربیا او مونتینګرو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ چې له دې سره دا دوه هیوادونه د اروپایي ټولنې غړیتوب ته یو بل ګام ورنږدې شول. اروپایي ټولنې د سربیا لپاره دوه فصلونه پرانستل چې په ترڅ کې به یې پر مالي او بودیجوي مقرراتو خبرې کیږي. دا د بلګراد او بروکسل ترمنځ د خبرو له ټولټال 15 فصلونو څخه 14 دی. اروپایي ټولنې همداراز له مونتینګرو سره پر اقتصادي او مالي پالیسیو د خبرو 1.5 فصل پیل کړی دی. سربیا او مونتینګرو د لویدیز بالکان هیوادونه دي چې له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېدو ته ډېر ورنږدې شوي. د کیف پولیس وایي دوی ته وروسته له هغه د تیارسۍ امر وشو چې د لیبیا د یو ډیپلومات زوی په دې ښار کې وتښتول شو. پولیس وایي د لیبیا د سفارت د مالي اتشې زوی پرون غرمه د دوو نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شو. عیني شاهدانو پولیس ته ویلي دي چې دا کس په یوه ابي فلوکس واګون موټر کې وتښتول شو. او په روسیه کې د 2013 کال د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې پرون 4 لوبې وشوې. یوروګوای 3-0 پر وړاندې روسیه ته ماتې ورکړه. سعودي عربستان له خپل سیال مصر څخه لوبه 2-0 پر وړاندې وګټله. د اسپانیا او مراکش لوبه 2-2 او د ایران او پرتګال لوبه 1-1 پر وړاندې مساوي شوه. نن د کابل په وخت د مازدیګر په 6:30 بجو استرالیا د پیرو په وړاندې او ډنمارک د فرانسې په وړاندې لوبه کوي. همدارس د شپې په 12:30 بجو به آیسلند او کرویشیا او په بله لوبه کې ارجنټاین او نایجیریا د سیالۍ ډګر ته ووځي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. څنګه چې د خبرونه په پایل کې مې هم یادونه وکړه، د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن د افغان حکومت له مشرانو سره پرون په کابل کې ولیدل. جانسن چې د دوشنبه په ورځ په یو ناسب رسپی سفر کابل ته ولاړ، د افغان حکومت سره د ملکی او پوځي مرستو د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان کې روان اوربند وبخی په افغانستان کې اوربند د تروریزم پر وړاندې په روانه جګړه کې همکاري او د افغانستان او برتانیا ترمنځ د همکاریو دوام د بوریس جانسن او افغان چارواکو ترمنځ د بحث عمده ټکی و. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې واورئ.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د لیدو پر مهال د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان بشپړ ملاتړ وشو. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ابتکار آتش بس و طرف پیشنهادی صلح از حکومت افغانستان
دیوی اوربان او د سولې وړاندیز د افغانستان د حکومت نوښت دی او د هیوادونو ملاتړ په تیر بیا د هغو هیوادونو چې تل زموږ سره همکار پاتې سوی دي لکه بریتانیا په دې برخه کې مهم رول لري. بریتانیا د سیمې په هیوادونو کې هم خپل اغیز لري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي بوریس جانسن دغه راز ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به په ملکي او پوځي برخو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. بوریس جانسن د دوشنبه په ورځ په یو ناڅاپي سفر کابل ته ولاړ. نوموړي په دې ورځني سفر کې د افغان حکومت له اجرایي رئیس عبدالله سره هم ولیدل. ښاغلی عبدالله نوموړي ته ویلي چې پاکستان لا هم د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. د بریتانیا حکومت په ویلامی کې د بوریس جانسن له قوله لیکلي چې وایي پر ټولو هغو هیوادونو چې په افغانستان کې نفوذ لري په تیره بیا له ګاونډیانو یې چې په دې حساس وخت کې له خپل نفوذ څخه رغنده کار واخلي. افغان ولسمشر په لومړي ځل د جوزا په 12 نیټه له طالبانو سره ور باندې اعلان کړ چې د اختر تر 15 نافذ سو. تر دې وروسته وسلوالو طالبانو هم د اختر په 3 ورځو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې ور باندې اعلان کړ. افغان حکومت تر هغه وروسته له خپل لوري اعلان سوی ور باندې تر نور لس ورځو پورې وغځوه، خو طالبانو د اختر تر 3 می وروسته بیرته بریدونه له سره پیل کړل. یو شمېر سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې د ور باندې دغه نوښت د لویدیځو هیوادونو ډېر ملاتړ لري. هارون میر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زیاتر توجه جامعه جهانی خصوصا امریکا و اروپا می است که
دی وی د نړیوالې ټولنې په تیر بیا د امریکا او اروپا په همدې ته دی چې وشي په افغانستان کې نور د جګړې لپاره اجنډا نه لري او د سولې اجنډا لري. د دې لپاره چې په افغانستان کې د سولې په اړه رامنځته شوی تحرک له منځه ولاړ نه سي، هڅه کوي چې په هره بیه وي دغه تحرک دوام وکړي. او له همدې کبله ښاغلی بوریس جانسن کابل ته تللی دی او ډېر تمرکز یې د افغانستان پر سولې و. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د یکشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په برخه کې رښتونی نشانې ویني. له دې ټولې خوشبینۍ سره سره وسلوالو طالبانو د دوشنبه په ورځ د اوربند د غځولو په برخه کې د مدني فعالانو او قومي مشرانو غوښتنه رد کړه. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سولې شعارونه رد کړي دي او له مدني فعالانو یې غوښتي چې له دې ډول تحرکاتو سره یو ځای نه سي، ځکه د دوی په باور د امریکایانو په ګډون نړیوال ځواکونه د دې تحرکاتو تر شا دي. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې په افغانستان کې د سولې د ولسي حرکتونو غړو د یکشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته تحسن پیل کړ.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. د لویدیز د نننیو مطبوعاتو مخکتنه صفی الله ستانگزی کړی ده.
امریکایي ورځپاڼې د هیل په افغانستان کې د موقت اوربند په اړه مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه اوربند په افغانستان کې د سولې لپاره ځینې هیلې رامنځته کړي دي. د هیل وړاندې زیاتوي په هغه هیواد کې چې 18 کاله جګړه دوام لري او له څلورو لسیزو یې د آرامۍ مخ نه دی لیدلی، د سولې لپاره هره نښه له پراخ هرکلي سره مخ کیږي. ورځپاڼه پوښتنه کوي که څه هم لنډ او درې ورځنی اوربند یو نوی پرمختګ و، خو آیا د کړکیچ د هواري لار کیدلی شي؟ په ځواب کې لیکلي چې لنډمهالي اوربند د کړکیچ وضعیت نه دی بدل کړی، خو دواړه لوري د باور جوړونی په هڅه کې دي او سولې ته لیوالتیا لري. د هیل په لیکنه ښایي اوس په افغانستان کې درې کار ممکن وي. لومړی دا چې له افغان چارواکو، ځواکونو او خلکو سره د طالبانو عکسونه ښکاروي چې دواړه لوري له جګړو ستړي دي. دویمه خبر دا چې ممکن طالبان له تاوتریخوالي لاس په سر شي او مشران یې د یو سیاسي توافق په خاطر پرې کنټرول ولري. د هیل ورځپاڼې وروستۍ مسله د لنډمهالي اوربند پر مهال د داعش بریدونه یاد کړي چې ویلي دي دې ډلې وښودله چې د افغانستان او امریکا اصلي دښمنه ده. لانګوا ژورنال آنلاین خبرونې لیکلي طالبانو څخه باندې او یا افغان پولیس نیولی. خبرونه لیکلي دا پیښه کابل ته نږدې د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې شوې ده. لانګوا ژورنال لیکي طالبانو په داسې حال کې د دوه او یا پولیسو د نیولو ادعا وکړه چې د افغان حکومت لخوا یو ورخیز اوربند نافذ ده. په مقاله کې د میدان وردګ ولایت د ولایتي شورا د دوه غړي په حواله ویل شوې چې طالبانو تر یوې جګړې وروسته د محلي پولیسو اتیا غړي نیولې دي. لانګوا ژورنال د ولایتي شورا د یو وکیل له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی، د پولیسو ځینې قمندانان له طالبانو سره په جوړجاړي تورن کړي او زیاته کړې ده چې په امنیتي پوستو کې په ګډه کرکټ کوت. خو د میدان وردګ د والی ویاند عبدالرحمن منګل روانه اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډلیزو بریدونو په شاتمبولو لپاره ولسوالۍ ته تازه دمې ځواکونه رسیدلي دي. منګل ویلي د اوربند په خاطر افغان پوځیان په دفاعي حالت کې دي، خو د ده په خبره کومې پوستې سقوط نه دی کړی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په اوو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د مازدیګر له اوو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مازدیګر تر اوو ازادي راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادي راډیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي چې دا د تاسو ته وړاندې کیږي.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د رنجو پر فولکلوریک ارزښت او استعمال یو هنري راپور برابر کړه. په هنر جاج کې د جنوبی پښتونخوا وتلې چېډونکې میا وکیل شاه فقیر خیل په پښتو ادب کې د چېډنې په روان بهیر غړېدلې
او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کول او دغه سړونو پر وړاندې خپل ځان نور سړونه کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوي ډاکومنټري جاج خلو
د نن 2000 کال وړاندې د گندارا تہذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي نو دغه ډاکومنټری هم د دې
په زر پانه کې به د یو وژل کیدونکو شاعر ورسته شعر واوري. اوف تیار شوا بیر تنگیم عقل وایا داس چا سره په جنگیم دا د څه شی علامې دي دا د چا په وینو رنگیم خنو زکه مې ته وژنې. په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی له احواله خبر شي.
له دې قبیلې څخه یو تن هم دی خلیل خان نیازی معتمد او ادیب وو او پټي خزانه د دوی و مدحیار و بایی راوړی ده
او په ورېښمین خیال کې به د کاکا او زرینی منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله د ساکان لوی هیواد تل ودان وی تر هغو چې لمر راخیږي او سپوږمۍ شته تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان.
جګړه د فرهنګي نظام ړنګون کیده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کیده او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کیده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړې کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چارې کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننۍ رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعاتو فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمې د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمې د خطر له فهرست څخه بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ او وی ویل چې د بودا مجسمې د باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انځورګر عمان نیازی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیر اونۍ د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انځورګر عمان نیازی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان نیازی تابلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تابلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاته وی چې عمان نیازی د افغان هنرمندانو خاص استازیتوب کولی شي او په هند کې یې د هنر مینوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر لالارې اغیزمنه ده او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غاک سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلی ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلي دي. ناشناس وایي چې مینوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې د شاپ غوټې رانجه تړلې دینه. رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړی برخه ده بلکې په پښتني کلتور کې کله د سنگار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوې دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوري کارځي اختراپور برابر کړي.
ثمرګلی کلونه پخوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازوق مینان په شوق اوري. د تورو سترګو دا جادویي حسن شاوخوا 300 کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و، چې په تورو سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکونې څو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رانجه به م په بازار کښې واخېستو غونډارې، هغه به م بیا په مندسه کښې وړه کړل، بیا به م په کوچ واچول، د غوا کوچ به م واچول، بیا به م په هغې لړل لړل، چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کښې به م وکړل، وښه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به منه کول چې غټ به شولو، بیا به م یو ورځ پس وله.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکي وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوب په خاطر رانجه پورې کوي.
زما نوم ستاره، زموږ په کور کې زموږ مورګان چې دي ماشومان ته رانجه کوي، او کله چې زموږ سترګو نه وبځي یا زموږ سترګې سرې کېږي یا سوځي، او موږ د هغه بیا موږ ته رانجه کوي، زموږ مورګانې زموږ سترګې ورسره کوي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رانجه پورې کړي وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې، نو ځکه یې ورته مور رنجه پورې کړي دي.
زما نوم کامران دی، زه په دې وروستیو کښې د یوروپ بند څخه راستون شوی یم. کله چې کابل ته راغلم نو تر جلال آباد پورې څنګه په لاره کښې راتلم، نو لاره کښې ډېر ګردونه و، ما سترګې سرې شوې وې. نو کله چې کور ته راغلم کور کښې راته وویل که ته دا سترګې تورې کړې نو کېدای شي بیا ستا د سترګو سوروالی ښه شي. یعنې اوس زه هغه چې سترګو کوم اوبه یا درد یا سوروالی و هغه تقریبا ورسره اوس ښه شوی دی.
پخوا به یې ناویانو ته یوازې په رنجو سترګې نه تورولې، بلکې په زنه او تندي به یې ورته خالونه هم له رنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپین سرې ادې ته غوږ کېږو.
هغه وخت کښې چې د ناویانو سامان به نه و، رانجه به راواغېستل، په مخ به یې خال کېښودلو، په زنه به یې کېښودلو، په تندي به یې کېښود، په سترګو کښې به یې وکړو، نری ورځې به یې جوړې کړلې، دا ښایسته مینې مینې به یې کېښود، او د ناوې ښایست همدا دا شیونه خو نه و لا اوس چې پیدا شوي دي.
د رنجو په اړه یوه فولکلوریکه کیسه هم شته چې د یوې اسطورې په توګه یې خلک کاروي. وایي چې پخوا یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی و، د خپلو نورو وزیرانو سره یې د ښکلا لپاره په ګډه یو معیار وټاکه، او بیا یې خپل با تدبیره وزیر ته په یوه هفته کې دننه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کېښودو چې دوی به د ښکلا لپاره څه معیار ټاکلی وي. با تدبیره وزیر چې د پاچا دا شرط واورېدو نو ډېر زیات یې چرت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیرې لور ته یې د خفګان پوښتنه وکړه، اول یې ځان غلی کړ، او چې د لور بې صبري زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته، او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په هماغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کېدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي، خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
څېړنه د حقایقو منظم لټون دی. الله جل جلاله انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی، د دې توانایي ورکړی ده چې د ژوند په ټولو برخو کې حقایق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزي جنوبي پښتونخوا تکړه څېړونکی میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څېړنیز کارونه زیات شوي دي، او په اوس وخت کې زیات ځوان څېړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څېړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیستی.
هنر جاج
میا سے خیبر پختونخوا کے او یا بیا دی خوا پا افغانستان کے دا سیڑن روان بہیر سنگ ارزوی، آیا دین مطمئن ہے کنا
دا سیڑن خوڑ منے دا ټول نمخ کی سیڑن شی پا افغانستان کے ڈیری شی او زمون ڈیر ویلی استادان لکھ حبیبی سے ورشتین سے عبداللہ بختانی سے خادم سے او دغشان نو ڈیر لوی نمونه چې هغه رشاد صاحب الله پاک دې بخښي. دغه نمونه چې دی په ډېر خوخو موضوعګانو باندې سیړنې کړي او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړنو باندې کار کولو او دغه سړنو په رڼا کې خپل ځان نورې سیړنې کړي تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا سوال خبره ده. په خیبر پختونخوا کې سیړنه کمه شوې ده، هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې سیړنه زیاته شوې، شعر کم ویل شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم سیړنه والو لږ مشرانو یو څو تنو دوه درې تنو بس هغوی به سیړنې کولې. اوس د خدای فضل دی سیړنې طرف ته د خلکو ډېره توجه ده، ډېر کتابونه چاپ شو، ډېرې سیړنې وشوې، ډېرې خېخې لوی لوی استادانې پیدا کړو، ډیجیټیګانې وشوې په سیړنو په دغه کې. او اوس چې دی نو خلکو خیال او د هغوی سوچ ټول هغه طرف ته دی چې سیړنې دې وشي، زموږ کلتور، زموږ تاریخ، زموږ د ژبې په دې دې سیړنې وشي او دا دې د روان نسل ته اوسني نسل ته مخکې کړي شي.
میا صاحب که دا راته ووایي چې دا تاسو د څېړنو خبره وکړه چې تاسو د څېړنې روان بهیر نه مطمئن یئ، خو که دا راته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر یا که موږ ورته جنوبي پښتونخوا وایو، هلته چې د څېړنې دا کوم بهیر روان دی دا څنګه دی، آیا تاسو مطمئن یې له دی؟
د څېړنې اوس نوي ځوانان چې کوم راغلي دي هغې ډېر ښې موضوعګانې د څېړنو دپاره دغه کړي دي، خوښې کړي دي او ډېر ښه خو دغه کوي، او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې، ژبپوهنه باندې، دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغه یا نوې نوې څېړنې کوي د هغې نه مطمئن وو، خو اوس زیاته کیږي څېړنه، مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه، او هغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي.
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغوی هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه و، هغوی ډېر منډې والي دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي. یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل، د هغه کلو، د هغه خلکو، د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله، هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول، خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډېر. او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې، خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه دغه کوو، د هغې په رڼا کې مونږ اوس څېړنې کوو، ځکه چې دغه زمونږ دپاره د څېړنې دپاره یو پشتي ده. که مونږ چېرې هغه دغه ونه کړو نو زموږ څېړنه ناکامه ده. مونږ به هغه حوالې ورکوو، مونږ به هغه د هغې نه چې دی نو اقتباسات ورکوو، مونږ به د هغې په رڼا کې دا څېړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دې را جمع کړو، ټول کتاب دې په هغې باندې دا کړو، نه، خپله به هم ورسره کوي. نو دا ځوانان چې اوس کوم دي دا کوشش کوي چې مونږ لټ شو، مونږ هغه ځایونه وګورو، مونږ چې دی نو هغه خلکو سره ملو شو، د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو، د خلکو سره خبرې وکړو، د هغې هغه روایات او د هغې هغه که چېرته نسخې کلمي نسخې هغې پسې لټ شو، هغه وګورو. ځوانان اوس د خدای فضل دی دغه طرف ته متوجه دي.
یاسې که د څېړنې په روان بهیر کې چې دا کمې نوې زیاتونې شوې دي، که یو سوی راته په ګوته کوي چې په خیبر پښتونخوا کې یا په دې نورو سیمو کې، پښتني سیمو کې دغه کار د څېړنې په لړ کې شوی دی؟
او د څېړنې اوس مثلا زه تاسو دا وایم چې کن یو رساله وه، ډېره مشهوره رساله وه، دا په 1950 بیا په مختلفو دورونو کې تېره شوې وه. او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راوستي وو، نوي لیکوالان راوستي وو، اوس مشران دي ډېر لوی لوی، هغه کن باندې همایون هما سي پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو، په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه، ډېره زبردسته څېړنه ده. دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده، ډېره زبردسته څېړنه کړې ده، ډېره ښه څېړنه کړې ده. دغه شان چې دینو نور زمونږ اوس چې دینو دا اوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د باچا خان کومه رساله جاری کړې وه د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقۍ او سوکالۍ دپاره چې کوم هغه رساله دا کړې وه چې په دې کې خلکو ته پیغام ورسي، هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر و زما خیال له اشفاق نومي اوسنی ځوان کولو هغه چې دینو د دې ځوان کولو ډېر زبردسته سیړنه کړې وه اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده ډېره ښه سیړنه زما په نظر باندې دغه شان مختار اجولي شاه صاحب سیړنه کړې وه ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې پیر روخان خوشحال خان دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې د پښتو ادب د پاره تحدي هلې ځلې کړې وي ادبي تحریکونه دغه شان د ماجور صاحب په ارزانی باندې هغه پی ایچ ڈی کړې ده دغه شان که مونږ سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په د اقبال او افغانستان باندې چې دی نو پی ایچ ڈی کړې ده ډېر لوی کار یې کړی دی دغه شان نور نور هلته چې کوم دي په سویلی پښتونخوا کې هغه هم ډېرې اوس هلته لګې دومنی چې وي خو لکه هغه هم اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ڈی ګانې دي وکړي نو زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دی نو الکان ډیر دي اوس او ډیر زیات دغه طرف ته متوجه دي نو خو پی ایچ ڈی ګانې شوي دي او دا څو نمونه چې ما تاسو ته واخیستل دا خو ډیر دغه ریفرنس کتابونه په طور د ریفرنس بک چې دی نو په پی ایچ ڈی ګانو کې خلک چې دی نو دا الکان راولي او دا کې او شمار دي په دا کې نو خو پی ایچ ڈی ګانې شي
بیا صاحب لنې کمر غپتی ورسته کې ډېرې ځوانان تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسيټیان ته ځي نو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي هغه پښتو کې بی اے کوي ایم اے پکې کوي خو که بیا موږ ورسته ګورو چې ډېرې د ځوانان چې د پښتو ادبیاتو سره مینه لري دوی د سیړنې ډګر ته مخ نه کوي یوازې که شعر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو سیړنې ته مخ نه کوي د دې وجه سره آیا د سیړنې دا ډګر ډېر ویړه او پراخ او سخت دی که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه تدل نه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونو ته مخ کوي
هو دا خبره ډېر خپل خبرو کا سیړنې کار ډېر د سیړنې کار ډېر ګرم کار دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه سیړنه خدای له چې تخ یو سړی تحقیق کوي نو هغه خپل تحقیق ته دا نشي ویل چې زمونږ تحقیق چې نو بس دا پوره موکو دی نه پس په بل تحقیق نه کیږي نه دا غي نه پس مختلف د ادوارو کې دورونو کې چې دین روان وخت کې نوې نوې دغه روزي دغه سیړنې د پاسه سیړنې کیږي نور کیږي خدای چې دا ډېر ګران کار دی سیړنه کول ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم اور کوي او زیاته توجه شعر ته ورکوي او زیاته توجه افسانو ته ورکوي او زیاته توجه تینو مختلف موضوعګانو ته ورکوي خو د ټول نه زیات سخت کار چي هغه تحقیق ته سیړنه ده او د سیړنې مطلب هم دا دی چې اوسې پسې جستجو کول یو سی پسې ختل دی اوسې تلاش کول یو شی چې دین هغه چانول او دا چان نه راوستل او هغه بیا چې خلکو ته مخکې کول دا سیړنه دې ته سیړنه
بیا سه پرسته کې کارته په لند ټکو کې دا وایي چې اوسنۍ او د ځوان کول سیړونکو تجدید کوم ځوانان سي دي په اوسنۍ یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیړنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیړنې د کول لپاره تاسو سل ارخونه لګی کې لند ټکو کې راته وایي
بس ما خو هغه ته دادی چې هغه سیړنه کوي نو ستي سیړنه نه کوي نه دي چې نو دا کتابونه نه اقتباسات راځي چې دې کتاب کې دا وایي زمونږ ځکه اوس فرض کو د افغانستان زمونږ حبیبي صاحب دی رشاد صاحب دی مختلف قسم خلک ته واغې چې دینو سیړنې کړې دي او اوس مونږ هغه ټول راوالو هغه کتاب کې بس هغه نو سره نه لیکو چې دا د سیړنې خپل اصول دي دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزین او سیړنه وکړي که دا غي چوکاټ نه خو دې خوښ هغه ته سیړنه نشویلې زما اوسنی کول ته دادي چې ته سیړنه کې نه پکار دادي د سیړنې د پاره شهادتونه دي کوم باندې یو تخارجي وي بل ته داخلي وي داخلي هغه دي چې دا غو وخت په تاسو نه کې چې تاسو دا غو وخت مواد دي دا غو وخت تاسو سره پوره ثبوتونه دا غو وخت شهادت تاسو سره دا غو زماني مستسرنه به بیا کوي تاسو سره مضبوطي او تاسو سره به خلک بیا سره نه وي دا غي نه پس بیا خارجي چې کوم دي چې دا غي نه پس بیا پاغي چا سره ذکر کړی او هغه به سره نه کړی دا غي نه چې خپل اقتباسات او دا غي نه خپل تصویر نه کې دا دویم نمبر دي بیا روايات دي چې روایت خلکو خبر د خلکو خبرې دي دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لکه کمزورې دغه دي نو زما دا دغه چې اول سیړنه سوکې نو دې لپاره د خې منډې چړې وای هغه ځای ته ځان ورسی فرس کو په یو سړی باندې په یو بخوانی مستاذ باندې یا یو مشر باندې سوک سیړنه کوي په کار دی هغه په جن حالات باندې کوي چې دغه زامونو سره دغه مسو سره دغه کلی خلکو سره دغه آثار روباسي کم چې دی په خوانی ککلمینوس خو شکل کی ک په چاپینوس خو شکل کی خو چې د اغه پرانا کیو کی او د اغه زمانه سره نالي وسیړنه کوي زما او ته دا دغه چې سیړنه کوي نو ستی م کوي او د ځانه پکې دغه مدي کې د سیړنې د اصول مطابق کوي او دغه نه مخکي هغه د پاره کتابونه وګوري چې سیړنې تحقیق سره د تحقیق اصول سي د تحقیق قانون سره د تحقیق کې د متن سونه اهمیت ته د تحقیق کې د ماخذ اهمیت دی په تحقیق د تحقیق مختلف رسمیات دی هغه باندې دنیا کتابونه انډیا کې لیکلی شوي دلته هم لیکلی شوي په اردو کې هم لیکلی شوي په پښتو کې هم لیکلی شوي په فارسی کې هم لیکلی شوي اول هغه کتل غواړي د هغې نه پس بیا څېړنه کوي.
ډاکومنټري یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی یو مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی. لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي، امنیتي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې د دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی. د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړی. دا مستند فلم تاریخ لسترګو پنا کیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي. زموږ همکاري فرشتي جلالزی ورسره مرکه کړي. فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي.
فنکار
موږ خبر سوي چې تا یو ډاکومنټري جوړ کړی، یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند، او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي. که دغه د خپل کار په باره کې دغه لند معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري په چی شي جوړ کړی.
مننه فرشته جان. د ډاکومنټري په حق لب په لند توګه تاسو دا ویم چې دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړه کړی ده. او جوړه کړی مې ځکه ده چې یعنی د نن واته کال وړاندې ما داسې وکتل په بازي ځایونو کې چې د دغه آثارو حفاظت نه کیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري، نو د اغې د وجنه دا یو لوی تاریخ پروت دی په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی، دا لسترګو پنا کیږي. نو په پښتو کې مونږ دې ته نوم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي، او بیا په انګریزي کې چې دې ته کوم نوم ورکړی دی تاسو به نه مینه واضح شي چې وینیشینګ هیستوري. نو دغه یعنی په لنډه توګه
دای
نوم دی چې وینیشینګ هیستوري دې ته نوم ورکړی دی.
دغه د ګندهارا تهذیب په باره کې معلومات راکړه داوته، دا دقیقا کوم ځای کې ده، دا څنګه کیسه ده، دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو، او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري دا څه سره ده.
ګندهارا چې کومه یادیږي نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چکم د پېښور وادي ده، وادي پېښور چې دی ته ویل شي. یو خو ستاسو د اوریدونکو د پاره بداوم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور خار دی، بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي، یعنی د اټک پورې، او لدی د کوهات غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي. نو کتا سو وګورئ نو دا د یو پیاله په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ دا د یو پیاله، یعنی د دې ټول طرف نه غرونه دي، او په یو وخت کې دا ډیر شنا او ډیر سرسبز وادي و، دلته اوبوي، یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ نو دلته د ژوند ټول هغه ضرورت وو چې هغه دغه ځای کې پکارو.
دلته به کوشانیانو
کوشانیان بدلته کیو، دلته کوشانیانو کار کړی، دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دارسیږي، دغه خلک راغلي دي، دلته کوشانیان راغلي، یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی. بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې دی د عام طور باندې حملی چې دی هغه د غرب نه شوی دي، خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي، په خیبر باندې راغلي دي، په مومندو باندې راوړي دي، په دیر طرفونو باندې راغلي دي، دا مختلفه دری دي. خو موریا واحد خلک چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې دي ته
مورانیان خشوه چې تا سمګه چلته به خلک پوي شي، مونږ وته موریا وایو، یا په انګلیزي کې دي ته موریا ډایناسټي ویل شي، چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او د آثار زما خیال دي چې په هغه کې پیدا شویم دي اشوک اشوک چی دی دای مشهور بیا د نیکو چندرگوپت موریا نو دا ډیر مشهور خلکو دی دلته ډیر زیات کار کړي او بیا د خبره وګدیږي خو ډیر لند بتاست دا ویم چې دلته چې داریوش راغله دی بیا سکندر دلته راغله دی بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغله دی نو دلته دا کلچر چی دی او دا تهذیب چی دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه وای په پښتو کې میکس اپ شوی دی فرهنگی یو یو طرف مذهب راغلی دی یعنی بدھ مت مذهب کی دی بدا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجود و بدایان چې دلته ورسول بیا دی بودا جوړول شروع کو که تاسو اوس ګوره پدی کې تاسو ته یونانی اثر په نظر راشي دا د یونانو په نو دا د دغه ځای کې دا ټول تهذیبونه او دغه ځای چې وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو
دا مختلف تهذیبونه راغلي او دلته سره یو ځای شوی
او دا تر انټرټیک سلا پورې دا رسیدي د پنجاب تر ټیک سلا
دلته وای د کنیشک د کوشنیانو
بالکل
جسد وای دی چونغه ورک ده او دوی داسې تاریخي ما کله اسناد چې د کتابونو مویل دی وای چې دا بدلته وي
پدې د په کنیشک په حوالہ سره ستاسو یو مچې د کلچ مونږ د ډاکومېنټري جوړولنو د کنیشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ د خلک بوزو اغزې ته او د کنیشک سره د خلک مونږ د دې یو رابطه جوړ کوم خلک چې دا ګوري اغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې یو چې د پیښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږه عجایب گر بولو اغه ته ورغلو ال تکي یو داسې سیکه مونږ ته ملاو شه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنیشک عکس جوړو بیا اغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مینتونو سره اغي باندې مونږ اغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغي ته موي اغي مونږ د غزه کو لاو کو اغه کنيش کواله سي کوم په ویډیو باندې جوړه کنو د ډاکومېنټري کې اغه شته مونږ ته شامل کړی
افغانستان کې
کنيشکا
داوود تا دا کوم چې دا ډاکومېنټري وی جوړول دي کې به کوم کای یو کتون کې دا ډاکومېنټري ګوري اغه خاکو ته چني سي کتل کنه مثلا دا خو تاسو جوړه کړی دا انټرنیټ کې به ورسته راستي کنه ځکه کول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري نو د کی به چه ګورو لکه کوم تاریخي منطقه به ګورو کوم هغه هایلایت به سی په انګلیزي کې چورته وای
دا دا سیدا د مون په اول ځل باندې پدې کې مون ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومېنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تختبای باندې تاسو څومره اوریدونکو چې مردان تتللی دي یا سواد تتللی دي لپی خوره چې تاسو مردان ته ځي او د مردان نه بیا د سواد طرف ته ځي نو د ملکند او د مردان په منځ کې تختبایی او زیراسي دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی پوهنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتونو دغلته یو بل کلی د اغې تسری بهلول وای اغه ځای باندې اوس ټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي په هغې پکې خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به د تختبایې اغه زاړه کنډرات هلته به د خلک د تختبایې کنډرونه وای هغه به تاسو ووینئ د دې نه بیا مونږ تللي یو سوات ته او په سوات کې مونږ داسې کړي چې هلته یو د سکول استاد او اغه د دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړي وي خو بیا خلکو په منځ کې روغی جوړی مرکه خبرې وشوي اغه را پری خو دونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورئ زبې نوم نخلم دلته خو اغه استاد هم پکې مونږ را وستلې دا غوي اغه نن هم لګیار دی د ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې را وست
نو تاسو فکر کوئ د دې منطقې په تاریخ باندې فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی وو د دې منطقې د یو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت
دا اهمیت خو په دې معنا باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمې د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمې تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمې دا تاریخ څه دی دا کم چې دغه ځکه پروت دی دا د امن تاریخ دی امن په دا معنا باندې چې دلته سلور پنځم مذهبونه راغلی دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دي، دلته بودایان راغلی دي، دلته یونانیان راغلی دي، دلته ایرانیان راغلی دي، دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوی، دا پوزونه خو واپس لړ دي، خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوی. نو څوک د یو مذهب، څوک د بل مذهب، څوک د بل مذهب، او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه. نو په دا معنی باندې مطلب دا چې د دې سیمې تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی. او تاسو دا کتئ شئ په هغه آثارو کې، یعنی په پېښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نښې ملاو شي، سلور پنځه نښې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نښې به درته ملاو شي. نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی، دا د مذهبي هم آهنګي چې ورته مونږ وایو د هغې تاریخ دی، زغم تاریخ دی، دا د زغم تاریخ دی. او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي، نو هغه دا نه څرګندې چکنی مذهبی زغم په خلکو کې تر ډیره حد پورې کته وګورې نو کمیږي، را روان دی لبد مرغه. نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکی، بلدار چې دی به د خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي.
داوود اوس براسو د برلین فلم فستیوال ته دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی دا خو دی اوس د برلین په فلم فستیوال کې باندې نارې ته وړاندې سي. نو په دې باندې کله معلومات ورکې دا فلم به څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کاوري نو کوته کزه ډیره خبرې وکم ته دې به بهتره وي چې ته خبرې.
او لا خیر، دا به دومره ویم چې دا په نهه ویشتم دیرشم او اول، یعنی په نهه ویشتم او دیرشم د جون دی روانې میاشتې، او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فیسټیوال دی. د برلین یو ډیره تاریخي سینما ده، دا په هغې کې کیږي، او دې ته هر څوک راتلی شي. د دې یو اته یورو د دې ټیکټ دی، عام خلک چې راځي هغې نه دا اخلي. باقي دې کې په دې کې ویډیوز دي، په دې کې فلمونه دي، په دې کې ډاکومنټریز دي، سلور ډاکومنټریز دې دپاره راغلي دی. هغه کې یو زمونږ د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری ده.
هنر په تخیلي او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی. چاپیریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغېز کیندي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د یو وژل کیدونکي شاعر د ژوند وروستۍ شېبې او وروستۍ شعر دراورو. خاموشي راخور شوې، تنهایی د زور اخسته، څو ورقې خورې شوې، د چا نښه ورنورکه. خاموشی را خوره شوی، تنهایی د زور خست، چو ورقی خوری شوی، د چا نخور نورکا. د شنو چای و پیاله یخ و پا گوڑ مچان ناستی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی، یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی. زور بالخته ای تکیه کړه، لکوټه نه بهر ګوري، هلته یوونه ولاړه او بدن یې نیم رنزور ده. څو کارغانونه کې ناستی، څو کارغان ونه کې ناستی، چې په ونه حاکمان دی او یو شین توتی پنجو کې نیولې. شاعر سوړ سویلې وکیخ، کتابچه یې کړه را خلاص او ورقې ترې پرې کړه. بیا یې لاس کې کړله غونجا، بیا یې لاس کې کړله غونجا او کړه لري وزاره. په غونشوي کاغذ لیک دی، اورونه بل دی، اورونه بل دی، اورونه بل دی، اورونه بل دی، جګړه روانه، وینی بهیږي، دا څه قحطی شوه، انسان رکیږي، دا څومره ظلم، حیوان شړیږي، دا څومره شور دی، میندې بوریږي، یو ماشوم مري او بل یتیمیږي. دا مې وطن دی، لمبې ترې خیږي، ویره خوره ده، زړونه درزیږي، د شا لیلا مې سینه غوڅیږي، په چغو ژاړي، ناوې کونډیږي، خاموشي چغې وهی ګونګیږي، خاموشی چغی وهی گونگیگی، خارونه چوب دی او تیار کیگی. خدا چه جوان شو، خا دا چه کیگی. پا دی غنج کاغذ هم دا توری لیک شوی او دا شیر تری نیمگره پات شوی. شاعر غلی او حیران دی، درنه ویره پرې خوره ده، تصویرونه ترینه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي، او په زړه کې داسې وایي
اوف تیار شوا ډیر تنگیم عقل وایا داس چا سره په جنگیم دا د څه شی علامی دی دا د چا په وینو رنگیم خنو زکمه ته وژنی زدا ساد جنگ قلنگیم لیون تو ته نږدې شوه قراری پسی ملنگیم اوف دا څوک دی دا له چا سره په ننگیم شاعر چوپ شو غوږ نیولې پر وښتو لاس را تیر کړ دروازې نشو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خود مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ را واخیست دا وروستي لیکل یې وکړل ورونه بل دي ورونه بل دي شګې بادېږي رڼا ورکېږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کېږي د سولې غږو دا به غرقېږي څه بې وسي ده قلم ماتېږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپېږي
تبی بنیشتا زخمو مدیل دی اورو نبل دی ولی ارزانی تبی بنیشتا زخمو مدیل دی پوگ میں چزینو جانا توایا لاؤس گھر نایم کارو ندی
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننې برخه کې به سهار ګل امیرزاده د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي
ادب جام
خلیل خان نیازی نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو پخښ شمیرل کیږي دوی له لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوی دي په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار غزنی کابل لغمان پروان کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتلي دي د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو نیازیان د لودیانو او سوریانو غختلی ملګری وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته له دې قبیلې څخه یو تن هم دی خلیل خان نیازی معتمد او ادیب وو او پټې خزانې د دوی یوه مدحیه رباعی راوړې ده چې پټ خزانې پاړه وای محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم غسی لیکلی دی چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی حسی ربایی انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویل ربایی په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو خړی وریځې ژاړي له پاسه خړی وریځې ژاړي له پاسه کویلا غکا دلتون للاسا خړی وریځې ژاړي له پاسه کویلا غکا دلتون للاسا یها غلونی گوهر په خلکا یها غلونی گوهر په خلکا دا مرحبا کاستا سمک مواسا د رادیو مجلې د ورخمین خیال په تیر برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واوریدل چې د تیشقلو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود
اگزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څوی د څلورم سرود روسي برخه کې به د همدغه منځومې ل لیکوال سیډنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ریشمین خیال
پری وح کی دہما ٹبر مشر جوان ہومان شورا ولاڑ چوائی ملکی پہ اشارہ اجازہ وارکڑا ہومان وویل ملکہ دیوی خوشالا د ساکان لوی هوا د تل ودان می تر هغو چل مر راخیجی او سپوگمه شتا تر هغو د تل زواکمن ستر ساکستان می د ساکانو طول او یا زر لخ کرده خوزوانان د هر تبر تر دی لا زیاد دی طول پننگ د زرین او هوا دیو موگ طول ستا پاچاهی بانده آبادیو د ساکانو ٹول واڑا ٹبرا دہر مند ابو پنن گا ٹول ولاڑیو خود سلو زنجیری پلان و جنگتا چچارا دردی لخ کر پورتا پکار دا دے آسنو او پلانو سر نشی دے پلانو مرگ دے کک دے گرز گزار دا بے لکھک ادا جگڑا گٹلے نشو دہر مند پر ابو بند جغورلے نشو سل پیلان دی را روان چه بند ویجاڑ کری سل پیلان دی را روان چه بند ویجاڑ کری زموک لخ کر تر پخو لان دی را لطار کری دی پیلان و جنگ تکک پهلوان بویا چهر گرزی زنزیری پیل را گزار کری لوی لخ کر دی اشکانیان و تار پتار کری زموک تربو حقا ویارلی سالار کک دی پزوانی دی غر پشان مغرور و حسک دی دی هومان وینا تزیر و دی زرینی پسرو شندو چخواگا مسکا خوارا شوا پو پختنه هومان تا مخور واراو ستا تدبیر لکه باران پر تگز مکن ستا وینا لکه درمان دی زخمی زرده وایا چیر با پیدا ستر پهلوان کرو دی هیر من پا ننگ باید سنگ را روان کرو دی پیلانو دی جگری بلالار نشتا بیل دی چه دی کک گرس دی حیران کرو یهو مانا دی هو ما دی تپر مشرا کک کوهزاد چستا تربور دی چیر دی اوسی چه جرگور دی مشران دی ساکستان کرو چه لوی جنگ دی لزان سر روان کرو هومان سر د درناوی په دود را کوس کړ ویل زموږ د ملکی عمر د اوکت شي د فراه له کلا لری یو حسک غر دی د دې غره لمن کې اوسی کک ویاړلای یو لو یا شاهانه کلاي جوړه پکې ناس پی په غرور زموږ خاغلای خو کوم پټ غمه پزړه دی لګیدلای لکه غشه تیر و بیر ورنه وتلای کک زخمی دی کک غمجن ده کک ویرمن ده غم خفگان ده کک تر طول لوی دخمن ده چوک براز ده کک ده زده هیچ خبر نشول شپا او رز ناس پا دربار کی وی یوازه ده هما دک دک خومون آورد ایخی لخایستا سترگوی اوخ کی وی روان خلق وایی دی خبری پریشانی بی لخپل و خادمان و او یارانو نوری چوک خلوت دربار تتللی نشی تی ویریگی چوک حال پختلی نشی بس یواز پدی راز مور پوهیگی مور دی زوی دی زرپ حال من خبریگی موری حل تا دی فرا کلا که اوسی کلا کلا کک زرین تخت ور روان کری خپل مور خپل کلا تا میلمانه کری پا اعزاز خپل دربار تا ورو بولی پا خلوت که راز و نیاز ور سر وکری سر ده مور پر زنگون کیگ ده او غم هیر کری زر آراما ده واره ماشون پا چیر کری
د زرین سترګې ډکې شوې لهیلو په کتلو کې ځل درنا وشو د لاسونو په پړکای ټول آرام کړل ټول مشران یې یو یو تیر کړل له نظره وګنډل سترګې په ډیوو کې غږ یې پورته شو د هیلو په څپو کې کک به خامخا راځي دغې جګړې ته ملا تړلی د پیلانو هنګامې ته د سالار کک په وجود کې ساکي وینه هم څپانده د هیرمن ویاړلې مینه کک به خامخا راځي زما باور دی د فرا خواته مې حکم د سفر
استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو.